د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1499 کال د جوزا یا غبرګوري 28مه او د جون 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي اوري چې د ناټو عمومي منشي وایي افغانستان کې خپل ځواکونه په دې شرط کموي چې دغه هیواد کې سوله ټینګه شي. پاکستان په تورخم بندر کې افغانستان ته د دون کې روغتیایي توکي درولي. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ درې غړي وژلي. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل او د توکمپالنې ضد مظاهرچیانو له امریکا غوښتي چې د تورپوستو د وژنو بې پرې څېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ماین تیره ورځ د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې وچاودېد چې یوه ښځه او دوه نجونې یې ووژلې او یو وړ ماشوم یې ټپي کړ. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و او د دغې کورنۍ غړي هغه مهال پرې وربرابر شول چې له یوه واده کور ته ستنېدل. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر مځکې لاندې د طالبانو یو پناځای له منځه وړی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دا پټنځای په نجراب ولسوالۍ کې پرون ونړول شو. پر دغه پټنځای شوو عملیاتو کې د چارواکو په خبره درې طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي اردو د مرګ قطې درې اویا کسیزه ډله له ځانګړو زده کړو فارغه شوه. په دې مناسبت پرون د کابل د پلچرخي په سیمه کې د ملي لیوا په ګارنیزون کې ځانګړي مراسم ترسره شول. د ځانګړو ځواکونو د چارواکو په وینا له شاوخوا زر تنه کمانډو ځواکونو دا کسان انتخاب شوي وو چې پنځه میاشتې یې زده کړې وکړې او تمرینات یې ترسره کړل. د مرګ قطې تر دې مخکې 200 سرتیري لرل. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. په ننګرهار کې جاوید افغان شرکت وایي 12 تریشر ماشینونه یې چې غنم له پروړې بیلوي تاجکستان ته استولي. د دغه شرکت رئیس او څښتن تورملنګ شګیوال ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل هر ماشین 200,000 افغانۍ پلورل شوی دی چې د سې شنبې په ورځ تاجکستان ته ورسېدل.
من په خپل دلته د وسپنو ویلې کېدلو فرنس لرو چې نه وسپنه ویلې کوي او تقریبا 15% خام مواد زموږ په خپل هواد کې دي او دا ماغه موادونه د دې وغه پرزجات د ترشو د غنمو ترشلو د نورو ترشلانو پرزجات موږ جوړو.
خاغلی شګیوال زیاته کړه چې د دوی له دې ماشینونو څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک کار اخلي او هڅه یې دا ده چې راتلونکی کال خپل صادرات د ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان بازارونو ته پسې پراخ کړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی د پولیسو له لوري د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلوینس فلوید پرون په یو ویډیوي پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز یې په جینوا کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مې په 15مه وروسته تر دې سا ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس په میناپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکمپالنې پر ضد مظاهرې وشوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تورپوستی امریکایی رایشارد بروکس د نیولو پر مهال د پولیسو له لوري د شا لخوا دوه ډزه ولګېد چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. بل لور ته د سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې باید د پولیسو روزنه ښه شي چې څرنګه له ځواکه استفاده او څرنګه سم چلند وکړي. د ناتو عمومي منشي وايي امریکا د ناتو له غړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیر پر کمیدو خبرې کوي. له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس سټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پر مسأله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed.
دای وای د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت د خبره تصریح کړ چې پراته لسه شاکه متحده ایالاتونه د اروپا امنیت تجمن دي او متحده ایالاتونه به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشوره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې درېیمه برخه پوځیان به له جرمني بهر کړي او د پاتې پوځیانو شمیر به هلته 25,000 ته راښکته کړي. او وروستی خبر همدا چې راپورونه وایي چې کرملین له کورونا ویروس څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خوندیتوب لپاره د ضد عفونی یو ځانګړی تونل جوړ کړی. ریانوسټي دولتي اجانس د سې شنبې په ورځ خبر ورکړ هغه وسایل چې په 15 ښار کې د یو شرکت له لوري جوړ شوی دی له مسکو بهر د پوتین د استوګنې په ځای کې نصب شوي. په ورته وخت کې اسوشیټډ پریس اجانس د ولسمشر پوتین د ویان دیمیتری پیسکوف په وینا خبر ورکړ چې له دغو وسایلو څخه یو د پوتین په کور کې او دوا په کرملین کې ځای پر ځای شوی. روسي چارواکو د چهارشنبې په ورځ د کورونا ویروس د 2,839 پیښو راپور ورکړ چې دا د اپریل میاشتې را په دې خوا په 24 ساعتونو کې تر ټولو ټیټه شمیره ده. له امریکا وروسته دا مهال روسیا دریم هیواد دی چې د کورونا ډېرې پیښې لري. دویم هیواد برازیل ښودل شوی. خبرونه مول آزادۍ رادیو باوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته ده www.azadiradio.com. او رئی چه ده ناتو عمومي منشي وایي افغانستان کې خپل حضور کموي خو په دې شرط چې سوله راشي.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed to European security and the United States will consult with other.
افغان چارواکی وای پاکستان تورخم بندر کې د دوی روغتیاي تجهیزات درولي.
لابراتواري ریجنټ زموږ بند پاتې دي چې د کراچي کې نه بند پاتې ده، په تورخم کې بند پاتې دي.
د پکتیکا بزګر وای له پاکستان سره د انګور اډې لار باید د دوی د کرنیزو توکو صادراتو ته خلاص شي.
متاسفانه درې یا څلور میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بنده ده او ولسونو ته یې بیخي زیات زیانونه اړولي دي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې درته لرو. او په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې مظاهره کوونکو له امریکا غوښتي چې د تورپوستو د وژنې قضیې په بې پرې ډول وڅېړي. و بجه او ات دقیقی دی رازو د خبرونه لمړی موضوع ته. ناتو وای په افغانستان کې بعد خپل ځواکونو شمیر کم کړي خو شرط دادی چې د سولې هڅې مختولاړ شي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون دا خبره وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې لجمن سره سم شخړې را کم کړي. تمه ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغان سولې خبرې وشي. بل لور ته افغان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو په سلګونو زندانیان تیره شپه خوشې کړل او طالبانو ویل چې په لسګونو حکومتي سرتیری یې له بنده آزاد کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ناتو غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له شاوخوا 1,400 نږدې 1,200 ته راکم کړی دی او دا بهیر به ادامه پیدا کړي.
But of course that depends on the peace process.
موږ غواړو چې دا حضور نور هم راکم کړو. خدا د سولې له پروسې سره ارتباط لري. البته د څه چې مشکل لرو او له طالبانو یې غواړو چې وی کړی ښکاره ده چې شخړې به راکموي او موږ هغه اور کم نه دی لیدلی چې موږ یې تمه لرله. سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو ځواکونه به هغه وخت له افغانستانه کاملا وځي چې وخت مناسب وي او دا هغه وخت دی چې القاعده او نور ترهګر په افغانستان کې د دې توان ونه لري چې آزادانه فعالیت وکړي. سټولټنبرګ وویل تمه لري چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر پیل شي او زیاته یې کړه چې ډېره مهمه دا ده چې طالبان د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کړي او دا د سولې د تړون مهم ټکی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي دوی به په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کړي. له دې ډلې زندانیانو شاوخوا 430 تنه تیره شپه د حکومت له زندانونو خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه د کړې ژمنې نږدې نیمایي کسان خوشي کړي دي او په دې ترڅ کې تیره شپه سویل شاهین پر ټویټر ولیکل چې طالبانو 15 نور عسکر خوشي کړي دي. سویل شاهین په ټویټر کې یوه ویډیو هم پرون شریکه کړه چې پکې 2 تنه ټپیان په موټر کې ښکاري او هغوی وایي چې عسکر دي. د کابل په خاک جبار ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د طالبانو یو کس په دې ویډیو کې دغه ټپیان مخاطبوي او وایي
د ملي اردو افسرانو او په حکومت کې یا په دغه اداره کې مو ډېر وخت وظیفه کړې ده او ډېر کارونه به هم کړي وي خو زموږ مشرتابه الحمدلله د رحم معامله درسره کوي او اوس هم خپلو کورنیو ته د کابل د ادارې سره ورته سپاري.
تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې پاتې حکومتي بندیان به کله آزادوي او وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې احتمالا راتلونکې اونۍ به د طالبانو نور زندانیان آزاد شي. د فبروري په 9 چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون وشو. د هغه له مخې به افغان حکومت د طالبانو نږدې 1500 زندانیان آزادوي. طالبان به نږدې 1000 تنه حکومتي بندیان خوشې کوي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. تمه ده چې د ناټو د 10 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په دوهمه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي.
آزادی رادیو لوونه ترو
زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړی. پاکستان د طبي وسایلو کاروان چې آزمایشي کټونه هم پکې شامل دي او افغانستان ته لیږدول کېدل په تورخم بندر کې درولي. افغانستان کې د خصوصي روغتونونو یو شمېر مسولین وایي که دولت دا ستونزه حل نه کړي د درملو او طبي تجهیزاتو له کمښت سره به مخ شي او دا چاره به بشري ناورین رامنځته کړي. دیوان نادر او د موضوع تفصیل.
افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو له زیاتېدو سره د پاکستان تورخم بندر کې د روغتیایي وسایلو محمولې درول هغسې دي چې روغتیایي ټولنه یې اندېښمنه کړې ده. کابل کې د یو شمېر خصوصي روغتونونو مسؤلین وایي د طبي وسایلو په ځانګړې توګه د ازمایشي کیټونو له کمښت سره مخ دي. هغوی ګواښ کوي که دا ستونزه حل نشي ناروغان به د درملو او طبي تجهیزاتو د کمښت له امله مړه شي. د امیری روغتون مشر میرویس امیری:
لابراتواري ریجنټ زموږ بند پاتې دي چې دا په کراچۍ کې نه دي بند پاتې، دا په تورخم کې بند پاتې دي. دا 2 هفتې نه به لا زیات وخت وتلی چې هلته بند پاتې دي. اوس زموږ په شفخانه کې تقریبا ډېر زیات ناروغان دي کووډ، زموږ چې بستر دي چې هغه تنفسي ماشینو ته ضرورت لري.
د دې طبي وسایلو لګښت له سلګونو زرو ډالرو اوړي او د خصوصي روغتونونو د مسولینو په وینا د امیر روغتیا او مالیه وزارت باید د دې معضل حل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي. د پاکستان څخه د طبي وسایلو په وارداتو د مالیه زیاتوالی د روغتونونو یوه بله لویه ستونزه ده. د سیټي لابراتوار مشر رضوان الله احمدزی وایي مخکې به پاکستان څخه یو کارتن درمل او روغتیایي توکي واردولو باندې له 2 څخه تر 5 زرو لګښت کېده. اوس یو کارتن کورونایي توکي تر 500 زرو افغانیو لګښت لري.
یو مشکل دلته د ګمرکات هم ده چې دا پروسه ساري نه ده. تقریبا تر 10 نه 15 ورځې پورې په کابل میدان وایي کې پرته وي. یو خاص میکانیزم دی نه لري چې د کورونایي مواد عاجل باید خروج کړي. که چېرته دا لار بندیز همداسې وي او یو زمینی لارې بند وي، موږ به کرونا نه وژني او چې دا لارې بندې وي شاید چې دا د افغانستان خلک ووژني.
خدا امی روغتیا وزارت له دې ستونزې ځان به خبره خي. د دې وزارت ویان سمسور اکمل:
وزارت مالیه د معلوماتو مطابق ګمرکات هیڅ مشکل نه لري په دې کې طبي غیر طبي مالونه راځي. بیا هم که زموږ د خصوصي سکتور شفخانه یا خصوصي سکتور کې طبي سامان آلاتو کې کارکونکو شرکتونه کوم مشکل لري، نو دا د وزارت د سیاتامي سره شریک کی موږ به کوشش وکړو چې د وزارت مالیه په هماهنګي دا مشکل ورته رفع کړو.
د مالیه وزارت وایي ګمرکونه کې ستونزه نشته او افغانستان ته هر ورځ سوداګریز مالونه په منظم ډول واردېږي. خو د دې وزارت مسؤلین د مالیاتو زیاتېدو او د طبي تجهیزات واردولو په اړه څه نه وایي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د افغانستان طبي محموله تورخم کې درولې ده. د سوداګرۍ وزارت مرستیال بیان جواد دبیر:
وزارت صنعت تجارت د خبرو پترز کې د وارداتو محدودیتونو په یو شکل لمن زوړل شوی کترانزیت کې واردات لبد مرغ پاکستان همیشه داسې ستونزې پیدا کړې دي مدا چې ځینی سوداګر له ستونزو سره مخ دي په مستقیمه یا له ډیپلوماټیکو لارو له پاکستان سره د یادو ستونزو د حل هڅې روانې دي
دا اندېښنې داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 1542 مثبت پیښې ثبت او 14 کسان د دې وایروس له امله مړه شوي دي. افغانستان کې تر اوسه د کووید-19 ناروغانو ټول شمیر 6,303 ته رسیږي چې له دې ډلې 1500 یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړي، عصمت څاروان د یو شمیر دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
په افغانستان کې د وروستیو ورځو تاوتریخوالو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې اندېښنه پارولې ده. ریلیف ویب چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ خپرونه ده، لیکي په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت د کووید-19 د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي خدماتو ته اړتیا زیاته لري، په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې او ورسره یوځای په روغتیایي مرکزونو هدفي حملو خطر پیش کړی چې د میلیونونو افغانانو لپاره روغتیایي خدمات محدود شي. ریلیف ویب په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس وان پیر دو شارر له قول لیکي په افغانستان کې ورستۍ پیښې د ډېرې اندېښنې وړ دي. له هغو هیلو وروسته چې په فبروري او مارچ کې د تشدد د کمیدو له کبله پیدا شوي وي، موږ یو وار بیا وینو چې تاوتریخوالی زیات شوی. د ملکی وګړو مرشوب له پر ډېرېدو ده او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کرونا وایرس پر ضد په مبارزه کې ښکېل دی. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د بې پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي وو د بل برید له بیرې د کابل په برچی روغتون کې د سیشنتون برخه بندوي. بې پولي ډاکټرانو د پریکړه وروسته له دې وکړه چې پر دغه روغتون تیره میاشت درو وسلوالو ترهګرو برید وکړ او د 19 ماشومانو او میندو په ګډون یې 24 تنه ووژل. همغسې چې ریلیف ویب یادونه کړې، افغانستان د نورو جنگ ځپلو هیوادونو په شان په روغتیایي سیستم کې ستونزې لري. جنگ ځپلو سیمو ته روغتیایي اسانتیاوې غځولی نه شي، د برچی روغتون په شان په روغتیایي مرکزونو یې حملې کیږي او له بلې خوا کرونا وایرس په خپله طبي عمله ګواښي. کرونا وایرس د نړۍ تر ټولو پرمختللي هیوادونه چې نه د روغتیایي مرکزونو ستونزه لري او نه د حملو بیره له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. ریلیف ویب په کندهار کې د میرویس روغتون یادونه کړې چې د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې تر ټولو ستر حوزوي روغتون دی او له تیرو 10 کلونو راهیسې د سره صلیب کمیټه ورسره مرسته کوي. دغه روغتون چې د زیږون چارو او د جګړې د ټپیانو درملنې ته ځانګړی و، اوس د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله خپل فعالیت محدود کړی دی. د کرونا له وبا سره هممهاله د جګړې تشدید د سټارز اند سترایپس ورځپاڼې د یوې مقالې موضوع ده. په دې ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو په قول ویل شوي چې د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتونو د دوشنبه د ورځې د راپور جزئیات خبره شوي چې په 2019 میلادي کال د افغانستان په جګړه کې د 8400 ماشومانو د وشل کېدو او د 3410 نورو د ټپي کېدو یادونه کړې ده.
زموږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 12.9 او په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپرونې لري. د پکتیکا سوداګر وایي چې سوداګري زلار اخلاص نه شي، بزګران به ډیر زیان وویني. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د دغه ولایت د انګور اډې د سوداګري زلار لبندیدو وروسته د ځینو توکو لکموالي او د بیو لوړوالي سره مخ شوي. د دغه ولایت د سوداګري خونی مسولین وایي د ګڼو هغو بزګرانو او بڼوالو میوه هم له ځای کېدو سره مخ دي چې اوس یې تازه حاصل ورکړي. د موضوع تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیکا د انګور اډې په سوداګری زلاره که څه هم په غیر رسمي ډول صادرات او واردات کېږي، خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي نورې باید د رسمي کېدو لپاره انتظار پای ته ورسیږي. دوی وایي دا لاره له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په مطلق ډول تړل شوې او مسؤول چارواکي لا هم په رسمي کېدو نه دي بریالي شوي. د پکتیکا اوسیدونکی عمر جان وایي
متاسفانه درې یا څلور میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بنده ده او ولسونو ته یې بېخي زیات زیانونه اړولی دي. کیا دا لار ترانزیت شي او خلاص شي، خلک به خپل کاروبارونه کوي، جنگ به هم ورسره ورک شي. دا لار بار بار بند شوی ده.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالحق نوری وایي چې د لارې له بندېدو وروسته د توکو بیې لوړې شوي او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کله هم چې دا لار بندېږي د دې لارې مستقیم تاثیرات د اجناسو په لوړوالی باندې راځي. د یو خانه د پکتیکا ولسونو اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی. د بلې خانه چې کله هم قیمتونه لوړیږي نو د خلکو شکایت ورسره ډیر زیات شي.
د پکتیکا د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د لارې د تړل کېدو له امله د بزګرانو هغه میوې چې فصل یې رسېدلی او له دې لارې باید صادر شوي وای له ضایع کېدو سره مخ دي. د دې خونې مرستیال محمد اسلم وزیری وویل
منی رسیگی، انگور رسیگی، زردالوم رسیگی، دغه بزګرانو ته ډیر شدید ضرورت دی. د دې لارې د خلاصولو که د خلاص نشي بزګران به ډیر غټ تاوان به وکړي.
د دې ولایت د ولایت شورا غړی عزیز عزیز وایي چې د بودیجې د نشتوالي او د مسؤولو چارواکو د نه پاملرنې له امله هیله من نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا لاره رسمي ترانزیت شي. خو د پکتیکا ولی مجیب الرحمن څمکني ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې د رسمي کېدو پلان د دولت د لسکلن پرختی پلان یو برخه ده او د دلاره د ژر ترانزیت په هڅه کې دي.
رسمي کېدل د انګور اډې پر راتلون کې لسکلن انکشافي پلان کې د دولت موجود ده، ځکه د پاکستان د کراچۍ تر ټولو لندترین لاره حسابيږي. په دې خلاصوال سره شاید نه تنها په پکتیکا کې بلکې په پکتیکا او خوست او پکتیا او غزنی کې هم شاید خوراکي توکو په بای باندې هم یو موثر تاثیر ولري.
د پکتیکا اوسیدونکو په داسې حال کې د انګور اډې د رسمي کېدو غوښتنه کوي چې لا هم د سوداګریز لارې لپاره د ګمرک او تاسیسات ودانۍ نه دی رغول شوی او د خرنې او انګور اډې ترمنځ سړک هم په ځینو سیمو کې اساسي نه دی رغول شوی. د پکتیکا د سوداګرۍ خونوي هغه مهال چې د لارې خلاصه و هر ورځ کابو سل بروړونکو موټر به له ډیورنډ فرضي کرښې تیریدل، خو اوس دا هر څه په ټپه ولاړ دي او له امله یې سوداګر او بزګران هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
بلې اوریدونکو، کولای شئ نن د خبرونې ته زنګ را ووهئ. د سولې او په دغه پروسه کې د افغانستان د ګاونډیانو د رول په اړه باندې په لومړۍ برخه کې او په دویمه برخه کې په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر مسئلو خبرې کیږي. اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید نږدې یوه میاشت مخکې د پولیسو د توقف پر مهال وژل شو چې له امله یې د امریکا په متحده ایالاتونو او نورې نړۍ کې پراخې مظاهرې او اعتراضونه وشول. د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتو غوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي د پولیسو له لوري د تور پوستو د وژلو د پیښو او د سولیزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلونس فلوید پرون په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز یې په جنوا کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې غوښتنې پر مهال په جنوا کې د افریقایي هیوادو په بلنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د نژادي تبعیض او خشونت په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وشوه. جورج فلوید د می په 15مه وروسته تر دې ساور کړه چې یو سپین پوستي پولیس په مینیاپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګونی شوی و. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تور پوستی امریکایي رای شارد بروکس د نیولو پر مهال د پولیسو له لوري د شا لخوا دوه ډزه ولګېد چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. د جورج فلوید ورور په خپل پرونی ویډیو پیغام کې د خپل ورور د قضیې په برخه کې هم د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د ادارې له لوري د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. فلونس فلوید زیاته کړه چې په متحده ایالاتونو کې د تور پوستو ژوند ته اهمیت نه ورکول کیږي او د کمرې مخې ته د ورور له وژنې څرګندېږي چې پولیس له تور پوستو سره څرنګه چلند کوي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي میچل باچلت د جورج فلوید مړینه داسې بې رحمي وبلله چې د دې په وینا نشي توجیه کېدی. د خبرداری ورکړ چې دا پیښه د منظمې توکم پالنې سمبول ده چې په میلیونونو افریقایان ترې اغېزمن کیږي. میرمن باچلت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې په غونډه کې د نړۍ پر هیوادو ژغ وکړ چې د غلامۍ او استثمار میراث د پای ټکی کیږي. دی وویل چې هیوادونه باید د پولیسو په برخه کې اصلاحات راولي. بل لور ته د سې شنبې په ورځ د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې باید د پولیسو روزنه بهتره شي چې څرنګه له ځواکه استفاده وکړي او څرنګه سم چلند وکړي. همداراز جمهور غوښتونکو په سنا کې د چهار شنبې په ورځ یوه نوې لایحه د پولیسو په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړه. ټیم سکاټ په سنا کې د جمهوري غوښتونکو یوازینی تور پوستی استازی چې د دې لایحې په چمتو کېدو کې برخه اخیستې ده وویل له دې لایحې سره به هم پولیس نور خوندي شي او هم به مشکوک کسان تر پخوا مسونه شي. بل لور ته ډیموکراتان په استازو جرګې کې د یوې داسې لایحې لپاره چمتووالی نیسي چې د تبعیض مخه ورسره ونیول شي او تمه ده چې د جولای په څلورمه دا لایحه په قانون بدله شي.
یو ځل بیا څو لنډ خبرونه. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بل ټپي کړی. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر مځکې لاندې د طالبانو یو پناځای له منځه وړی. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. د ناټو عمومي منشي وایي امریکا د ناټو له غړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیرو پر کمیدو بحث کوي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی
د ژوند رنگونه.
نشان احمد